السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جولای شپږم ده. ملک امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی سلو پاکستان او سیمې پړه د ریپورتونو سره سره شننې او تفسیرې لرو. خو اول خبرونه د اسرار العالمومن نورو.
امیدم خبرنو سرٹکی سوات او اورگزو کے دا عمل لپارا مظاہری شوی. دا پاکستان فوج ترگری مخنیوی لپارا ازم استحکام فوجی عملیات مهم گرزولی. چین او تاجکستان پا افغانستان کے دیوا ٹول گڈونا حکومت دا جوڑی دوم لا تل کڑے. اوزه خبرونو تفصیل د خبر پخوا د سواد په بیلابیلو برخو او رغزو کې د عمل لپاره مظاهره شوی. پرون د سواد په خوازه خیلا کابل او مټه کې د ولسی پاڅون تر سوري لاندې ډېرې خلکو د ازم استحکام پوځي عملیاتو خلاف مظاهره کړي. په کابل کې مظاهره ته د وینا پر وخت د پاڅون یو مشر سید عبدالمعین شاه ویل چې دوی پخوانیو عملیاتو ډېر ځپلي او نوي نور نشي زغملی.
چیرې د سواد خلک چې دی دا یو پر امن خلک ته دا په دې خپل علاقه کې امن غواړي، د دهشتګردي نه غواړي، یاره دا ستر چې پریشانی نه غواړي. یاره دلته زمونږ روزګار په دې تیره پیره تباه شوی دی. تر اوسه پورې هغه سیټینګ زمونږ نه دی شوی. زمونږ په دې علاقه کې څومره کونډې رنډې شوي دي، هغه یتیمانان بچی نن سوالونه کوي، در په در ګرځي.
بلخوا هم پرون په اورغزو کې د اورغزو حقونو غورزنګ د ازم استحکام پوځي عملیاتو ضد عمل لاریون وکړ. د غورزنګ دا لاریون له ډبرو څخه پیل شو او فیروزخول کې پای ته ورسېد. په دې لاریون کې پښتون ژغورنې غورزنګ، کاروباري تنظیمونو، سیاسي ګوندونو او د اورغزو ټولو قبیلو ګډون وکړ. دا بلا سال کې دا چې د جون په 28 د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ د لوړپوړي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترګرۍ او سرغړزۍ ضد به د ازم استحکام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته یو شمېر حکومت مخالفه ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړ او دا یې د ولس په زیان وبلل. خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا عملیات به د پخوانیو په څیر پراخه نه وي او نه به ترې خلک بېکوره کېږي. د پاکستان پوځ د ترګري مخنیوي لپاره ازم استحکام پوځي عملیات مهم ګرځولې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د ازم استحکام پوځي عملیاتو د مختلفو اړخونو جاج واخیستل شو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ملک کې د تلپاتې ثبات او معاشي خوشحالۍ لپاره ازم استحکام عملیات د وخت ضرورت دی چې دا رنګ ترګري او غیر قانوني فعالیتونه له منځه یوړل شي. بیان زیاتوي چې په ازم استحکام پوځي عملیاتو بغیر جوازه نیوکو باندې هم اندېښنه ښودل شوي. له کله نه چې د جون په 28 حکومت ویلي چې د ترګرۍ او سرغړزۍ ضد به د ازم استحکام په نوم عملیات کوي، تر هغې وروسته یو شمېر حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او د خیبر پختونخوا پشنځپولو سیمو خلکو د دې عملیاتو پر ضد مظاهرې، لاریونونه او جرګې کړي. دوی وایي تر دې مخکې هم یو شمېر پوځي عملیات شوي چې پکې ډېر خلک مړه شوي او لکونه بېکوره شوي، خو دې باوجود هلته امن نه دی پرځای شوی. اسلام آباد انتظامی د پاکستان تحریک انصاف په نن کېدونکې جلسه معطله کړې ده. د پاکستان دان او نور رسنۍ وایي د اسلام آباد انتظامی بیان ورته ویلي چې د امنیتي حالاتو او محرم له کبله تحریک انصاف ته نن د جلسې کولو اجازت نه ورکوي. چارواکي زیاتوي چې دا پریکړه یې د ولس د ځان او مال خوندي ساتلو په خاطر کړي. دوه ورځې مخکې د تحریک انصاف مخکښ په قبایلي او په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب ویلي وو چې د جولای په 6 به په اسلام آباد کې عمران خان د خوشی کولو لپاره او د گرانی خلاف جلسه کوي. د ده په خبره دا جلسه به د تاریخي تحفظ عین پاکستان له پلیټ فارم وي. د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ د حکومت مخالفه شپږ ګوندیزه ائتلاف ته چې پکې د پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي، بلوچستان نېشنل ګوند، سنی اتحاد کونسل او انجمن وحدت المسلمین شامل دي. دوی د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د راخوشي کولو او د 8 فبروري په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد په ټول ملک کې احتجاجي جلسو کولو اعلان کړی. د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو کونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون 9 افغان قیدیان د سند صوبې له زندانونو خوشې شول. دغې کونسلګری پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 9 افغانان پرون له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلو خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دغو کسانو د کډوالۍ کارډونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارډونو وخت یې پوره دی. د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی چې د پاکستان حکومت وایي له هغه وخت راهیسې یې تر 15 لکه زیات افغان کډوال ایستلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي بې اسناد کډوال یې امنیت ته خطر دی. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې ویل په دغسې یوه حکومت کې باید بیلابیلې قومي مذهبي او سیاسي ډلې موجودګي ولري. دغو هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک بېطرفه متحد ټولګډونه سوله ییز او لترګري جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللی. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شنګای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پسوات او اورګزو کې د اعظم استحکام پوځي عملیاتو ضد مظاهره او لاریون شوې دي. معلومات ترکو په خیبر کې خلک وایي نام نه او د پوځي عملیاتو اعلان د دوی پسیمه کې سیلګری ته تاوان رسولې دي.
په مقامی خلکو 100% سارو غورځېدو چې کم مقامی خلک به چکر ولتلل ولته به جنگي کولې ولته به ټکا له وخوړه سپا به وکړه دوی به وکړي بیا به واپس راتلل. هغه خلک هم اوس بالکل نڅي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه پیسو بچ کولو لپاره د کفایت شوارې پروګرام پیل کړی. خوشنون کی وای دا قسمه پروګرامونو باندې مخکې هم عمل نه دی شوی.
خو به هر کال په درزونو په حساب سره ګاډي هم غستلې کیږي. په سرکاري چکم تقریبات دي هغه سپانسرډ کیږي او هغه په 5-star هوټلو کې هم کیږي.
بوهان وای په پاکستان کې لا هم په آئین په مکمل توګه عمل نه کیږي.
تر وینا تر حدا پوری د قافس تر حدا پوری خو عین شته دی موجود دی خود عمل تر حدا پوری د بد مرغه نه دی موجود.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د سواد په مټا کابل او خوازخیل کې د امن لپاره لوی مظاهره شوې دي. په سواد کې د ځايي تنظیم ولسی پاسون تر سوري لاندې شو. مظاهرو کې ځايي سیاسي مشرانو د صوبایي اسمبلی غړو بلدیاتي نمائندګانو او ګنډ شمیر ځوانانو برخه واخیسته. مظاهرچیانو په سیمه کې د امن لپاره نارې وهلې او لاریون یې وکړ. مظاهرو ته ویناوال ویل چې سواد کې امن دی. د سواد ولس د امن په اهمیت پوه دی ځکه چې یو ځل بدمنه سواد او د سیمې ولست ډیر زیانونه رسولې دي. دی ویل چې چرته به هم چاته د بدمنه د جوړولو اجازه ورنکړي. په مظاهرو کې د حکومت لخوا د اعلان شوی ازمه استحکام اپریشن سخت مخالفت شو. حکومت او پوز وایي چې دا عملیات په ترهګرۍ او سخت دریځې ضد وي، هدفې پوي او د مخکې پشان به ترې خلک نه کډوالېږي. تفصیل له سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د جون په 15 منټه د ولسی پاسون په بلنه د سواد په درې تحصیلونو مټه خوازخیله او کابل کې ځای په زرګونو خلکو د امن لپاره مظاهره کړي. خوازخیله کې ځای ولس د جلوس په شکل کې مټه ته ورسېدل او مټه چوک کې لوی مظاهره وکړه. کابل چوک کې راجا مشی په زرګونو خلکو د امن لپاره نالي اورګولې او د هزارې پل پورې واک وکړو. مظاهره کې شریک د تاثیر کابل ګالو چوک مشر سید عبدالمنین شاوی چې دوی د امن لپاره راوتي ځکه چې دلته اوس څه قسمه بدامني نشته.
په تیرو پیره باندې مونږ په دې کې ډېره غټه قرباني ورکړې د سواد خلکو. هغه مرګ مار مونږ بیا نه غواړو. مونږ سرکاري ادارو ته سوال کوو، مونږ مینت کوو، مونږ خپل اجازي پوره سوشل میډیا باندې څومره دغه دي د دواو چیرې را پوره دنیا ته ورسای. چیرې د سواد خلک چې دی دا یو پور امن خلک ته دا په دې خپل علاقه کې امن غواړي، د دهشتګردي نه غواړي، یاره د ستر چې پریشنې نه غواړي، یاره دلته زمونږ روزګار په دې تیره پیره تباه شوی دی. تر اوسه پورې هغه سیټینګ زمونږ نه دی شوی. هغه زمونږ بچي زمونږ په دې علاقه کې څومره کونډې رینډې شوي دي، هغه یتیمانان بچي نن سوالونه کوي، در په در ګرځي. نور مونږ لا شونه ورکول ته تیار نه یو. مونږ پوره دنیا ته اقوام متحده پورې مونږ دا مطالبه کوو
چې سواد یو پر امن زیاده دلته څه دشتګرد نشتی خو امن او امان ده دا خلک چې راوته ده د امن او امان د پاره راوته ده
بیت کې بولو سب بیت کې بولو بیت کې بولو سره ډیره ډیره
مزارې کې شریک زاید د تیپز د کونکو سبحان الله چې لاس کې د امن د نارو چاټ نیولې وای چې دوی پسیمه کې هغه امن وړي چې زلمی د کړو کړی او هر څوک به خطر خپل کار وکړي
حکومت نه ځنه غوړي چې اره موږ له موږ دی بجلی ارزانه شي موږ دی غوړیم ځام نیو ضرورت ته دا ژوند ته تیرول یو ضرورت خو دې د پاره نه دی راوتی د پاره راوتی چې موږ سره به من غواړو امن وسته شي امن په دې د پاره موږ غواړو چې موږ خپل سکول ته دغه شان زما په شان یو چې کم کسان دی یونیورسيټي والے دی هغه خپل یونیورسيټو ته خپه طریقه باندې لرشي چې دا هغه د پاره سره جنگونه موږ را دي د پاره نه نو موږ دې د پاره راوتی موږ خپل خاور ډالري جنگ نه منو موږ پوچو کیا نه منو موږ پولیس منو پولیس هم زموږ دی پوج هم زموږ دی خدا پولیس ته موږ امن راکی او موږ دې موږ ته چې دې کنه امن دې موږ ته میلاو شي
د ولسی پاسون یو مخکخ پوات خان مشال لري دوول چې د سواد ورس یو ځل د نام نه ښکار شوی فوزی عملیاتو کې زیاتره عام خلک متاثر ول ځکه دوی د پوز لخوا عملیاتو ته تیار نه دي پولیس ته د امن ټینګ ساتلو لپاره اختیار ورکړی شي
امن هغه امن غوړو چې زمونږ استاد پکې آزاد وي چې زمونږ ډاکټر پکې آزاد وي زمونږ پولیس پکې آزاد وي زمونږ ځوانان پکې آزاد وي زمونږ مشران پکې آزاد وي چې دلته کې د دوو د ماکو د مینځغه وقفې هغه امن نه نه د دوه ټارګټ کېرنګ د مینځغه امن هغه امن چې دلته کې د هر یو سر ته د هر یو مال ته د هر یو جان ته هغه ته مکمل تحفظ حاصل دي کم چې د پاکستان په آئین کې کم چې د یونایټډ نیشن په چارټرډ کې مونږ تر هغه شې د امن مونږ غواړو دا مونږ د ریاست پاکستان نه غواړو
دا سیال کې چې د جون په 28 نیټه د پاکستان وزیر اعظم میا شاه باز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې غونډې نورسته عزم استحکام پاکستان په نوم پوځي عملیات فیصله شوه حکومت وایي چې دغه عملیات به هدفي وي او هغه ځینې کې به کیږي کوم ځای کې چې وسلوال موجود وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اورګزو حکومت غورزنګ د ازمه استحکام پوځي عملیاتو ضد د امن په نوم لاریون کړی دی چې پکې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو کاروباري تنظیمونو سیاسي ګوندونو او د اورګزو ډیرو قبیلو ګډون وکړو په اورګزو کې شوی د لاریون ګډونوالو ویل چې په سیمه کې امنیت پر ځای دی حکومت د پوځي عملیاتو لپاره باندې نګوري دی وایي چې عملیاتو تل د لار جوړولو لپاره څه قسمه ګام پورته کړل شو نو دی به پر وړاندې مزاحمت کوي حکومت لاریون کونکو د دې سرګندونو په اړه سند ویلې خو مخکې د پاکستان حکومت ویلو چې د ترهګرۍ او سختي ضد بعد از میسته کمپنو عملیات کوي تر هغه وروسته یو شمېر حکومت مخالف سیاسي ګوندونو او اپریشن زپلو سیمو خلکو د عملیاتو مخالفت کړی او وايي نوره کډوالي او د کورونو رنګېدل نه مني خو د وزیر اعظم دفتر وروسته په خبر پاڼه کې ویل چې نوي عملیات په خوانو پشان پراخه بنوي او دا ځل به خلک نه بیکوره کیږي تفصیل د ممتاز بنگش په رپورت کې
د خیبر پختونخوا په ورغزو ضلع کې او آر ایم یا د ورغزو حکومت غورزنګ د جون په 15مه د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد د امن په نوم لاریون کړي لاریون کې سوداګری تنظیمونو یو شمېر سیاسي ګوندونو او د ورغزو ټولو قبیلو خلکو ګډون وکړ لاریون د ډبورینو مې سیمې نه پیل شو او فیروزخیلو کې پای ته ورسید په دې مهال ځایي مشرانو وویل چې ورغزو کې ناامنی نشته ریاست د په سیمه کې حالات خرابولو لپاره بهانې نه لټوي د ورغزو حکومت غورزنګ مشر سفی الله ورغزی ویلي د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای دی حکومت په سیمه کې د پوځي عملیاتو لار هوارولو لپاره سن ناسم ګام پورته کړو نو سخت مزاحمت به کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ ځایي مشر نجیب الرحمن اورغزی د عملیاتو مذمت وکړ او وویل چې پښتانه په دویم وار د پردي جنگ خشک نه جوړیږي د وویل پښتانه نور توان نه لري چې بیا بې کوره شي کورونه وران بچي یتیمان او خویندې کونډې شي
نمو
د کمی اسمبلی غړي یوسف خان په موجوده حکومت سخت نیوکه وکړي او تور یې ولګو چې حکومت خپل مفاداتو لپاره په پښتونخوا کې نامنی خورول غواړي، خو د دوی ګوند د ازم استحکام پوځي عملیاتو ملګرتیا نه کوي او لاره به یې نیسي. مشرانو د لاریون په پای کې اعلان وکړ چې د احتجاجي جرګو لړۍ به تر هغې جاري وي چې موجوده حکومت په اورکزو ضلع کې د پوځي عملیاتو پریکړه بیرته وانخلي. د جون په درویشتمه وزیر اعظم په یوې غونډه کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. د عملیاتو منظوري نه وروسته نه یوازې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د پریکړې مخالفت کړی، بلکې په قبایلي ضلعو کې احتجاجونه هم پیل شوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د خیبر ځای وګړو او ولسی استادو د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د رواني بدمنۍ او ممکنه پوځي عملیاتو لیري یو واری بیا د تیرا سیلګری متاثره شوی او څوک سیل لپاره نشي ورتللې. همدارنګ خلک د خیبر په نورو سیمو کې موجودو تاریخي او لرغونو آثارو لکتو څخه هم محروم شوی دي. دوی ویلي چې په کار د ریاستي ادارې په سیمه کې په خپل امن قائم کړي او دا د دوی ذمہ واری ده. په خیبر کې میشتو امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دوی په دې وروستو کې په تیرا او یو شمېر نورو ځایونو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس یو شمېر وسلوال وژلي دي. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډېدو وروسته هلته د صوبې د سیاحت، کلتور، لرغوني آثارو، میوزیم محکمو اختیارات ورغځېدلي او د ادارو ویلي چې په خیبر کې د سیاحت د ودې لپاره ژمن دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورټ کې اورو.
د باډي او تیرا ملک دین خیلو یو قومي مشر او سیاسي فعال هاشم خان پردي مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر کې رواني بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله خلک ځانونه خوندي نه احساسوي او د دغه سیمې په سیلګرۍ ورسره ډېر اثر وشو.
کوم په خیبر کې ټوریزم نه کوم دی، بدامنیم دو، امن هم نشته او هر سړی چې څوک کم زویلم چې غیر محفوظ ځون ګڼي، که بوډۍ له څوک چین غیر محفوظ یې ګڼي، که لنډي کوتل له چین، که جمرود لسیم، که تیرو لسیم، چه کم زیلم پا خیبر که چه زون غیر محفوظ گنی، محفوظ سوک زون نگنی و ده زموری دی حکومت و زموری حکومت خپل سر لنر رسایوی بس.
پا مکامی خلکو 100% سارو غرزه دو، چه کم مکامی خلک بی چکر و لطلل ولتا بی جنگی که ولی ولتا بی تکال و خوڑا سپا بی اکڑا دوی بی اکڑی بیا بی واپس رو تلل، آغا خلکم وز بلکل نچی، ایسو کم نچی، کم تیم نای اویل چه دلتا دشتگردی شو یا حکومت ایلون اکڑلو چه آپریشن مستحکم دی که چه شروع کهو، نو دغه وجینا دوړه تر پای خطر ادو.
د خیبر باډي او تیرانا منتخب شوی د صوبایي سملي غړی عبد الغنی پرده وای چې په خیبر کې امن بحال وای نو سیاحتي او تاریخي ځایونو ته به ډیر خلک ورغلي وای، خو هلته په تیر پوځي عملیاتو کې هم هر څه ویجاړ شوی او کدل ته بیا تازه عملیات وشول نو دا باقی پاتې اډانه به هم ورسره ختم شي.
دا چې په سیمه کې امن وای نو ځین چې په لکونو خلق چې کوم نه نورم تلی وای د تیرو په د اختر سیزن کې ټوریزم چې کوم سپارتي هغه خواسم، ځکه چې د مونږ روډ انفراستراکچر نشته. تاسو شوې د پتیر 18 20 سال پر شلو کې د مونږ کوم د ایجوکیشن هیل اسرا بزرونه کوربوري خلک دا ټول ډیسټرب دي. ذهني تور باندې چې کوم د مو خلک ډیسټرب شي دي، ذهني تور باندې خلک مفلوج شي دي، نور په هیڅ صورت باندې مونږ په سیمه په دا باندې په دا وطن باندې نه پرشن وړو. مونږ د یو چې مونږ صرف امن بطور دی او امن دی مونږ لروکي.
خیبر کې میشتو امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دوی په دې سیمه کې د امنیت په خاطر عملیات کوي او په دې وروستو کې هلته یو شمېر وسلوال په نښه کړي او بیا به وسلوالو ته په دې سیمه کې د خپلو ځایونو جوړولو اجازه ورنه کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او هلته د خیبر پختونخوا پختونخوا د سیاحت کلتور لرغونی آثار او میوزیم محکمو اختیارات ور وغځیدل. د دې ادارو چارواکو په دې وروستو کې ویلي چې په تیرا کې یو شمیر سیاحتي مرکزونو نشاندهی کړي او دا ځایونه د ځنګلونو ډک دي او هوا یې یخه ده، او په دې باندې به په مرحله واره توګه سیاحتي مرکزونه جوړ کړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې لنډ کوتل کې د بودا د وخت په پخوانی سټوپا د بیا رغولو کار پیل کړی، او د لنډ کوتل ریلوی سټیشن مخې ته د پخوانی سفاری ټرین یو سټیم انجن نمونه هم ایښودلې، او ملکی او غیر ملکی سیلانیانو ورتګ پیل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د ملکی ستونزو د هواری په خاطر پیپلز ګوند به د ټولو سیاسي جماعتونو په غونډه آل پارټیز کانفرنس کې ضرور برخه اخلي، او هلته به د هیواد د نورو برخو ترڅنګ د بلوچستان په ستونزو هم خپل نظر شریکوي. د پیپلز ګوند چیرمن د بلوچستان د دوه ورځو د دورې وروسته دا خبره د جولای په 15مه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې. نوموړي دا هم ویلی دی چې په کلنی بجټ کې په نو لګول شو ټیکس له دوی سره مشوره نه ده شوې. بلخوا ځینو کارپوهانو د بلاول بھٹو د کوټې پر دوره مایوسی ښکاره کړې ده. ویل دي که څه هم په اوسمهال کې په بلوچستان کې د پیپلز ګوند ګډ حکومت دی، خو بلاول بھٹو زرداری هغه اعلانونه ونه کړل د کومو چې تمه کېدله. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری د بلوچستان د دوو ورځو په دوره کوټ ته راغلی، او بیرته د ستنېدو څخه مخه د جولای په 15مه نیټه په کوټ کې به یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې پیپلز ګوند د مخالفت له امله په وفاقي بجټ کې په شمسي توانایي یا لمریزه انرژي ټیکس نه دی لګېدلی. پر دې مهال د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي او د کابینې ځینې نور وزیران هم موجود وو. نوموړي وویل چې هغه په صوبه کې د حکومت د بدلولو هیڅ اراده نه لري. د دې ترڅنګ د سیاحت او ترانسپورټ سره سره یې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د سند صوبې په ډول ځینې ځانګړي پلانونه په پام کې نیولي دي. د پیپلز ګوند چیرمن زیاته کړه چې په صوبه کې د امنیت په اړه د واکدارانو سره په تفصیل سره خبرې وکړې، ځکه چې د ترګرۍ په اړه د پیپلز ګوند تګلاره ښکاره ده. په دې اړه وزیر اعظم د سیاسی جماعتو چې کومه غونډه را بللې ده په هغه کې به پیپلز ګوند ګډون کوي.
اس وقت وفاقی حکومت نے
دا وقت وفاقی حکومت دا اپریشن یا فوجی عملیاتو په اړه یو اعلان کړی دی، او وزیر اعظم د سیاسی جماعتو آل پارٹیز کانفرنس هم را طلب کړی دی. په دې کې وفاقی حکومت، وفاقی کابینه او د قومي سلامتی د ادارې چې کومې پریکړې دي په هغه به خبرې کیږي.
کابینت کې او نیشنل سیکیورټی کې
د شاغلی بھٹو زرداری په خبر اچ په دې غونډه کې به پاکستان پیپلز ګوند د بلوچستان ستونزې بیا په خاص توګه د امنیت په اړه چې اوس یو قومي مسله ده پر هغه د ټولو سیاسي جماعتو سره خبرې وکړي. بلخوا زیاتره کارپوهانو د بلاول بھٹو زرداری د کوټ پر دوره مایوسی ښکاره کړې، او ویلي دي که څه هم په اوس مهال کې په بلوچستان کې د پیپلز ګوند ګډ حکومت دی، خو بلاول بھٹو هغه ډول غټ اعلانونه ونه کړل د کومې هیلې چې د صوبې خلکو د هغه د دورې سره تړلې وې. په کوټ خبریال سید علي شاه وایي پیپلز ګوند په تیرو وختو کې د اغازې حقوق بلوچستان په نامه د صوبې و خلکو ته ځینې شیان ورکړي وو، هغه اوس هم د ستاینې وړ دي.
بلوچستان چې اورال امنیت دی یا د دې ځای چې کم حالات دي، د دې لپاره ظاهره د پیپلز پارټي باید داسې ګامونه اخیستي وو لکه په تیرو وختونو کې چې اغازې حقوق بلوچستان پیکیج په 2009 کې پیش شو. په هغه کې د بلوچستان چې کم معاشي یو مقدمه ده د اسلام آباد خلاف، نو په هغه کې ډېر شان ایډرس هم سلو.
د دې څخه مخه بلاول بھٹو زرداری د خپلې دورې پر مهال په کوټ کې د صوبایي کابینې د غړو ترڅنګ د وکیلانو، مزدورانو او میرمنو د ډلو سره جلا جلا ولیدل، او د دوی سره په صوبه کې د امنیت ترڅنګ پر بېلابېلو نورو ستونزو په تفصیل سره خبرې وکړې.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نه هو د مخم تر و بجو، د شپې له نه هو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه د پیسو د بچ کولو په هدف د کفایت شواره پروګرام لاندې په سرکاري محکمو کې د نوو کسانو په برتیانو یا نوکرو بندیز لګولې دي، او د سرکاري خرچو د کمولو او د صوبې آمدن زیاتولو په غرض یې د سرکاري افسرانو لپاره د نوو گاډو په خستلو بندیز لګولې. د غرض د سرکاري خرچې کمولو یو مکمله تګلارې جوړه کړې ده، خو شنون کې وای تر دې وړاندې د هم دا ډول پروګرامونه شوي دي خو مکمل عمل ور باندې نه دي شوي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري خزانه د پیسو د بچ کولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام لاندې په سرکاري محکمو کې د نویو پوسټونو یا نوکرو په پیدا کولو بندیز لګولې. په دغه اړه د خزانه د محکمې لخوا د جولای په څلورمه نیټه د خپرې شوې اعلامیې تر مخه، البته که په یوه محکمه کې د یو نوي پوسټ ډیره اړتیا وي نو د صوبې اعلی وزیر به یې منظوري ورکوي. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په سرکاري محکمو کې د خالی شویو پوسټونو ډکولو لپاره هم بندیز لګول شوی و، خو د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور تیره اونۍ په خالی شویو سرکاري پوسټونو هغه بندیز لری کړی. په پیښور کې د خبریال شاهد حمید نمی پوښتنه وکړه چې د کفایت شاعرۍ پروګرام لاندې یو خواته په نوي نوکرو بندیز لګول شوی او بلې خواته تیره اونۍ د پښتونخوا وزیر اعلی په سرکاري نوکرو لګولې شوې بندیز لری کړې وو. نو په دې دواړو حکومتي ګامونو کې څه فرق دی؟ نو په جواب کې هغه وویل
برتیانی بکیږي. تاسو ته به یاد چې ته وزیر اعلی صاحب یو نوټیفیکیشن کړیو چې کله حلف چت کړیو په پابندی لګولیو، هغه کنټینیوشن کې بل نوټیفیکیشن شوی دی او هغه پابندی دی ختم کړی شوی دی. دا د دې لپاره دی چې کم ان نیسسری برتیان دی هغه دی اونې کړی شي. بیا پرون چې کم یو نوټیفیکیشن شوی دی هغه د فینانس ډیپارټمنټ لخوا شوی دی، سی ایم سیکریټری لخوا شوی دی، چې هغه کې کلیئر کټ دا وینې او شو چې څومره هم چې برتیان کیږي نو هغه د لپاره پرایر اپروول ضرورت به دی فینانس ڈپارٹمنٹ تا. لکه یو فیگر دے راضی مختا 81,000 چکم اسامیان دے خالی پرت دی.
دا سرکاری لگختونو دا کمولو دا پروگرام لاندی دا ایمبولنسونو اور وجنی دا گاڑو او ٹرکونو نا علاوہ دا سرکاری افسرانو لپارا پا نویو موٹرو اغیستلو هم بندیز لگول شوی او دا دا دے لپارا چی دا صوبے پا آمدن کی اضافه وشی. پا پیخور کی خبریال او شینون کے لحاظ علی وائی پا پختونخوا کی چی تیر وار هم دا سرکاری پیسے دا بچ کولو او د صوبې د آمدن زیاتولو لپاره دا ډول پروګرام شروع شوی وو، نو وروسته پرې بیا سم عمل نه و شوی.
خیبر پښتونخوا حکومت د تیرو 13 کالونو چې زه ګورم د هر بجټ نو وروسته هم دا رنګ یو تیار فارم ده، یو تیار د کفایت شارې مهم دی، ګاډي بنالو، بار به علاج نه کوو، خرچې به کمو وغیرہ وغیرہ. خو بیا هر کال په درزونو په حساب سره ګاډي هم غستلې کیږي، په سرکاري چکم تقریبات دي هغه سپانسرډ کیږي، هغه په 5 سٹار هوټلو کې هم کیږي. دا یو د خلکو زبدي ویمه د سترګو تورولو یو عمل خو کېدې شي.
په پیښور کې خبريال او شینن کې سیف الاسلام سی پی وای د صوبې آمدن زیاتول یوازې د زینو لګښتونو په کمولو یا په زینو بندیزونو لګولو نه کیږي، او په کار د حکومت نوی فارغ شوی تعلیم یافته ځوانانو لپاره د نوی نوکرو پیدا کولو او د صوبې د مالی ستونزو حل کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
خیبر پختونخوا کې چې د قدرتي وسایل معدنیات هغه ذخیره دي، زیپ دي، ګیس، تیل، مالګا، کاربن،
کرومایټ او نور ډیر شي نه دي چې هغه شته دی زمونږ د صوبه کې دا هغه پوره توګه باندې دا هغه دریافت او استعمال او ایکسپلایټ او دا هغه چې پوره دغه د دې سیستم جوړول غواړي او هغه باندې توجه ورکول غواړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اسمبلی د بجټ اجلاس پر مهال د کفایت شاري پروګرام اعلانولو ترڅنګ له وفاقي حکومت هم غوښتنه کړې وه چې زر تر زر دې مرکز صوبې ته خپل ورپوري بقایجات ورکړي چې پښتونخوا صوبه د مالی بحران نه وژغورل شي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوښیږئ. د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه له اسرار المؤمن اورو.
پرون د سپاک په خوځخېلا کابل او مټه کې د ولسی پاتون تر سوري لاندې ډېرې خلکو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو خلاف مظاهره کړي. بلخوا هم پرون په اورګزو کې د اورګزو حقونو غورځنګ د ازمې استحکام پوځي عملیاتو ضد عمل لاریون کړي. د غورځنګ دا لاریون له ډبوري څخه پیل شو او فیروزخېلو کې پای ته ورسېد. په دې لاریون کې پښتونونه غورځنګ، کاروباري تنظیمونو، سیاسي ګوندونو او د اورګزو ټولو قبیلو ګډون وکړ. لاریون کوونکو ته د غورځنګ مشر سیف الله اورګزی وویل چې په سیمه کې یې امنیت پر ځای دی او خلک حکومت دی د پوځي عملیاتو لپاره بهانې نه ګوري. ډبره سال کې د جون پر 2 د پاکستان وزیر اعظم شیخ بشیر په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ او سرغړیزې ضد بد ازمې استحکام په نوم عملیات کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې طالبانو کونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډونو 9 افغان قیدیان د سند صوبې له زندانونو خوشې شول. دغې کونسلګری په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 9 افغانان پرون له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلو خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دغو کسانو د کډوالۍ کارډونه هم درلودل خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارډونو وخت یې پوره دی. چین او تاجکستان په یو ګډ اعلان کې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلان کې ویل په دغه سره یو حکومت کې باید بیلابیل قومي، مذهبي او سیاسي ډلې موجودګي ولري. دغو هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټولګډونه، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک هیواد وي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د برتانیا نوی وزیر اعظم په انتخاباتو کې تر کامیابی وروسته د خپل هیواد د بیا رغونې او ځینو بدلونونو ژمنه وکړه. کیر سټارمر چې د کارګر ګوند مشر دی په ډیره چټکۍ د خپلې کابینې ځینې غړي معرفي کړل. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم په عمومي ټاکنو کې تر بریا وروسته د دریم چارلز په بلنه بکینګهام ماڼۍ ته لاړ او د خپلې کابینې د جوړېدو خبر یې ورکړ. کیر سټارمر په ټاکنو کې له بریالۍ کېدو سره په برېټانیا کې د محافظه کارو 14 واکمني ختمه کړه. هغه د صدر اعظم په توګه په خپله لومړۍ وینا کې د مخکینی صدر اعظم ریشی سوناک کارونه وستایل او ویې ویل چې د ښاغلي سوناک پر هڅو باید سترګې پټې نه سي.
I have just returned from Buckingham Palace.
تازه له بکینګهام ماڼۍ راستون شوم. هلته مې دغه ستر ملت د نوي دولت د جوړېدو لپاره د عالی حضرت باچا بلنه ومنله.
د برېټانیا نوي صدر اعظم کیر سټارمر د خپلې کابینې د جوړولو په لومړي ګام کې د ویټلامي د بهرنیو چارو د وزیر او ریچل ریوز د برېټانیا د خزانې د لومړي شیزنه وزیر په توګه ونومول. سټارمر دغه راز ویلي چې برېټانیا دا مهال پراخو بدلونونو ته اړتیا لري او په ځینو مواردو کې باید بیا رغونه وسي. د برېټانیا تر مخکینی صدر اعظم ګوردن براون وروسته له 2010 میلادي کال راهیسې د کارګر ګوند هیڅ سیاستوال په قدرت کې نه و. د برېټانیا په عمومي ټاکنو کې کارګر ګوند د بریا لپاره 324 څوکیو ته اړتیا درلوده چې د پارلمان د 650 څوکیو اکثریت ترلاسه کړي. کله چې پرون ماپښین په ټاکنو کې د کارګر ګوند د څه باندې 400 غړو د بریا خبر ورکړل سو، د کیر سټارمر د صدارت لپاره لاره هواره سوه. سټارمر په 1918 میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی، پلار یې په یوه کارخونه کې کارګر او مور یې نرس وه. هغه په 2009 میلادي کال کې له ویکتوریا الکساندر سره واده کړی او دوه اولادونه لري چې یوه یې لور او بل یې زوی دی.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو پروګرام تاسو اور د ایم ڈی سی پنوم د ماین پاکه موسسه وای د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې رمیاشتر او یا او زیاتو کسانو ته مایک جوبلا اړوي. د موسسې مشر مشال ریډیو ته ویلي لا هم د افغانستان دوه پر دریمه برخه خاوره په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وای چې په افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونه لازم لاسنیوي نه دی کړی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
لڅو لسیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر دریمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ڈی سی ماین پاکي مؤسسې رئیس وایي دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دوه پر دریمه برخه یعنی د 1400 څخه 2 په ماینونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کاروانونه په نښه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ور تر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دواړه پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې دی، تاسو نور دی پلورا نه شي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. موږ تماش نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زرا ماشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زرا سالور ډیر زرا 2 ډیر زرا اتل زرا دغه چې مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډله ایز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
تاسو مشال ریډیو اوره د قانون، آئین او سیاست په لرونکو کسان وای باید چې په پاکستان کې د آئین پاسداری یقیني کړل شي، ولسي استازو ته خپل آئینی واک او اختیار ورکړل شي او هر اداره په آئینی چوکاټ کې دننه خپل دنده پر مخ یوسي. دوی وایي که داسې نه وي نو پاکستان او د دې ولس کله هم پرمختګ نشي کولی. دوی دا خبره په داسې موقع کړي چې شاوخوا 30 کال مخکې په 15 جولای د هغه وخت د پوځ مشر په لومړي ځل په ملک کې آئین معطل کړ او پوځي مارشل لا یو لګ ولا. قانون پوهان وایي د آئین ماتولو دغه لړۍ اوس هم دوام لري او کله هم په دې هیواد کې آئین په مکمله توګه نه دی عملي شوی. د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دې هیواد خلکو ته خپل آئینی حقونه ورکوي. تفصیل د شبیر جان پر رپورت کې اورو.
په 15 جولای کال 1900 کې د نن نه شوخه 30 کاله اګاهو جنرل ضیاء الحق چې د هغه وخت د پوځ سرلخکر وو د پاکستان آئین چې په کال 1903 کې جوړ شوی وو معطل کړ او مارشل لا یې ولګوله. د سیاسي او قانون پوهانو په وینا هغې وروستو تر ډېره موده دغه آئین په خپل شکل کې نه موجود وو او نه عملي وو. خو کال 2000 اپریل میاشت کې د 3 آئینی بدلون وروسته سناسه شکل کې دغه آئین وفاقي، پارلماني او جمهوري حیثیت بحالولو او عملي کولو هڅه وشوه، خو لا هم په دې هغه شان عمل نه دی روان. اسلامي کالج پوهنتون پېښور کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر شاهنواز خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي،
تر وینا تر حده پورې د کاغذ تر حده پورې خو آئین شته دی موجود دی، خو د عمل تر حده پورې د بدمرغه نه دی موجود. په ملک خو بیا براه راست ماشاء الله نه دی لګېدلی، په آئین کې د اتم او د ولسم ترمیم په شکل بدلونونه نه دی راغلي، خو د بدمرغه نوې طریقې او نوې نظام د هایبرید شکل کې په دې ملک کې رایج کړی شو، او بیا خاص کر د 2018 او 2013 وروسته تر نننۍ ورځې پورې ملک چې دی دا د یو پټ مارشل لا په ذریعہ باندې چې دی چلیږي. کومه واقعیا تور شپه 1900 کې په دې ورځ راغلی وه، د هغې یو تسلسل چې دی موږ په هغې کې اوسو. آئین ترقی یافته او تهذیب یافته نړۍ کې اولس ته اختیار او حق ورکوي، او دا یو لوزنامه وي چې ریاست د خلکو سره کړی وي.
پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی ډپټي سپیکر او د اسمبلی غړی خوشدل خان چې پیشینه وکیل هم دی وای چې له بده مرغه د چا په مشرۍ کې چې دا آئین جوړ شو، نو اول هم هغوی پکې د خپل خوښې بدلونونه سمدستي پیل کړل او ایمرجنسي هم لګولې وه، او باقی کار په راتلونکي کې پوځي امیرانو او د هغې د خوښې سیاستدانانو وکړل.
مصیبت دا دی چې دلی ټولنه لوی چې کوم انسټیټیوشن دی، نن سبا هغه آرمی ده او هغې دا نور انسټیټیوشن ځان له سبانیت جوړ کړی دی، او پارلیمنټ د هغې په خوښه جوړېږي، پارلیمنټ د هغې په خوښه ماتېږي، او دغه وجه ده چې زمونږ ملک ورځ په ورځ تنزل طرف ته روان دی، او عوام ډېر تنگ دي، او عوامو ته ډېر تکالیف دي، زمونږ عدالتونه هم ډېر کمزوري دي، او ججان صاحبان دي نو هغه هم ټول ډیوایډ دي، پارلیمنټ هم زمونږ کمزور دی، سیاسي ګوندونه زمونږ په مختلفو دو کې تقسیم شوي دي. نو په دې وجه باندې چې کله ادارې کمزوري شي نو اتوماتیکلی بیا د هغه کتاب او د هغه آئین احترام ختم شو، بیا یو سړی د مفادو جنگ د پاره هغې کې امینډمنټ کوي.
دا چې څه داسې ګامونه پورته کړلی شي چې د نړۍ د نورو جمهوري او پرمختللي هیوادونو په شان دلته هم آئین مقدم شي، او د دې نه انحراف یا د دې نه منلو لړۍ ودرول شي. نو پېښور کې خبریال او شنونکي شمشاهد وایي باید غټ ادارې لکه پوز او عدلیه خپل آئینی چوکاټ دننه کار وکړي، او پارلیمان هم خپل توان وپیژني او آئین او پارلیمان مضبوط کړي.
پاکستان کې آئین او نظام بل مضبوطیږي چې حکومت په مکمل توګه سیاسي خلکو ته ورکړي شي، او په سیاست کې د فوج مداخله بند شي، نو په پاکستان کې د آئین او د قانون حکمرانی راځي. بل خبردار چې پاکستان فیډریشن دی، پاکستان د مختلف قومیتونو نه آباد دی، جوړ ملک. پکار دا چې دې قومیتونو ته مساوي حقونه ورکړي شي. د سینټ چې کوم د بنیاد وو، کوم مقصد هغه پوت شوی دی، نو اوس پکار دا چې په قومي اسمبلی کې د ټولو صوبو چې کومدنه یو مره حیثیت پاتې شي، نو دا به الله پاکستان بچ کیږي.
دغه شنونکي او پوهانو په وینا پاکستان جوړېدو وروسته شوخا نه کاله پس وړومبی آئین کال 1950 کې، او د هغې ختمولو وروسته بل آئین په کال 1920 کې، ولې دریم آئین بیا کال 1903 کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا په متفقه توګه جوړ شو. خو دوی وایي د پاکستان جوړېدو نه تر دې دمه د هیواد واک اختیار د غیر جمهوري قوتونو لاسو کې دی، ځکه تر اوسه آئین مقدم نه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نړۍ هغه لس هیوادونه چې پکې پاکستان او افغانستان شامل دي، د موسمي بدلون له وجې زیات اغېزمن شوي دي. د هیواد د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون سره ګڼ شمېر رنځونه خپریږي. د صحت چارو ماهرینو په خبره دغه ناروغي ماشومان او ډېر عمر خلکو ته د لګېدو خطر زیاتوي. دا چې د موسمي بدلون له وجې کومې ناروغۍ منځته مخې ته راځي او په ضد یې څه قسمه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي، تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریاله مګول په دې رپورت کې راغی.
پاکستان له موسمي بدلون ځپلی شوی لس هیوادونو کې شامل دی. دغه څرګندونه د موسمي بدلون په لړ کې کارکوونکي ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس کې ښودلې شوې. د دوی لخوا په کال 2022 کې ترسره شوی سروې له مخې موسمي بدلون له وجې د سا، زړه او سرمنې د بيمارۍ په شمول یو شمېر رنځونه خپریږي. د هیواد د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون له وجې ناروغۍ زیاتې شوې، او په خاصه توګه ماشومان او د ډېرو مرخلک یې زیات ښکار کیږي. د نوخار اوسیدونکې 38 کلنه مهرین چې د څلورو بچو مور ده، مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه درېو کلونو راهیسې یې بچي زیات ناجوړه کیږي.
خیال ایم ډېر ساتو، کله هیټه خرابوي، کله پیزه یا کله سینه خرابوي. په ماشومانو مونږ نه پیږو، ډاکټر لیمبوزو خمشي دوباره ډېر زر زر نه جوړه کیږي. په پته نه پیږو چې دا څه وجه ده.
دا چې د موسمي بدلون سره د انسان په صحت سره غیر پریوزي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته وویل د موسمي بدلون خپل سری کوم چې د سیلابونو او طوفانونو په صورت کې مخې ته راځي او هم دغه وجه ده چې د اوبو او هوا د لارې جراثیم خپریږي او د مختلفو ناروغو سبب جوړ شي.
موسمی تبدیلیانو کې ټمپریچر یعنی حرارت زیاتیدل، دغه شان په موسمی تبدیلی کې د سیلابونو راتلل یا د زیات بارانونو راتلل هم شامل دي. ماشومان داری چې هغه د زیات حرارت په وجود کې قی او دس او د دې ماشومانو په جسم باندې د دغه شکل کې اثرات غورځولی شي، اوبو کمی راتلی شي. نو خاص کر هغه ماشومان چې کوم سکولونو ته ځي نو سکولونو کې هغو ته اوبه ورکول یا د هغو دپاره د اوبو انتظام کول یا د هغو دپاره داسې کمرو بندوبست کول چې کم پاغي کې ټمپریچر ټیګي دغه شان زیات عمر خلک چې کم دی اداغو په وجود باندې منفی اثرات چې کم دی هغه کې دی شي پای کوم ډی هایډریشن شامل لې یعنی دا په وجود کې د اوبو کمی راځي.
اظهار الله ډاکټر دا هم ویل د زیاتې ګرمۍ یا بارانونو په وخت د ناروغۍ په صورت کې په وخت متعلقه ډاکټر له باید چې تګوشي نو په وخت به د رنس تشخیص او علاج ممکن شي.
کم خلق بهر اوزی نو اغو زیات مشروبات یا ڈیسیزن استعمال کئ ختمځی کې کار روزگار کئ پکار چاغه خپل دسی او سوري پځی کې وکی یا زیات ټایم چې کم دی اغه نور تنه تیرې دغه شان کاغو ته پته ولګی چې دغه په وجود باندې اثر کیږي اغه ته تبراتل شروع شو اغه باندې الټی لګیدل شروع شو او نږدې چې کم هسپتال لې زر تر زر دغه سره رابطه کولې شي.
د صحت چارو ماهرونو په خبره چې د بجلی او تودوخې ډیره پرخه سکرو تیلو او په گیسونو چلیږي کم چې په هوا کې د آلودګۍ خپرولو لویه وجه ده نو باید چې په زیاته شمېره کې ونې بوټي نال کړل شي او هم په دغه سبب کېدای شي چې موسمي بدلون کې په انساني صحت پرېوتونکي منفي اثر کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اخوا په جنوبی وزیرستان کې کروندګر وایي چې د ماحولیاتي بدلون لکبلې د الوچو باغونه او ټماټرو ته زیان رسیدلی دی او پیداوار یې کم شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره دی ورسره مرسته وکړي او د ماحولیاتي بدلون په اړه د بیدارۍ لپاره دی هلې ځلې وکړي. بلخوا د زراعتو د څانګې چارواکي وایي باید د ځنګلاتو د غیر قانوني وهلو مخه ونیول شي او داسې میوې او فصلونه وکرل شي چې د ماحولیاتي بدلون اثراتو سره مقابله وکړل شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې موسمي بدلون یې د سبزۍ فصلونه او د میوې باغونه اغېزمن کړي دي. په دغه براکښې د وانا سیمې سره تعلق لرونکی د میوې باغونه یو چیشتان ویایي.
زه شان وزیر د جنوبی وزیرستان لور وړنه خبره کوم. لور وزیرستان چکیندی دا په زرحت باندې انحصار لري. د میوې باغونه چکیندی الوچې میوې باغونه دي. مخکې مو یوه بوخشه 15,000 پیسه شول کاټن وشول هغه رورسېدلی دي 3,000 ته. دغه موسمي حالات دا اثر پرې کړی دی چې یو په پیداوار چې کمی راغلی دو او بل به سیمه ژالۍ ټوټه کېږي. تېزه اوګونه ورسره روسي طوفاني په ورسره طوفاني ورینه کېږي چې کوم زیک شده ده تا ضرورت نوی. نو زمیندارون که در کتی نقصانات برکردی دی و ورسارا چه تماتر فصل خوب بلکل پتو یراول شده نو آغا تا یه در جود کتی نقصانات برکردی دی.
دی سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانای ویایی چه پس سویلی وزیرستان لوور زیلیک شید موسمیاتی بدلین دی سبزی فصلونا و دی میوی باغونا دی پینزلسنا ترشل فیصده پوری اغیزمن کردی دی.
پنجمې میاشتې چې اکثر ژلاباري کېږي نو د پنجمې میاشتې الوچا په دې باندې ډېره خرابېږي. اومې میاشتې الوچا چې ده دلته ژلاباري هغه کمه وي. دوی چونکې دا کوشش یې چې مارکیټ ته الوچا زه راشي نو موږ ته به ریټ ښه میلاو شي. نو زمیندار ورو ته موږ دا وایو چې تاسو ټوټل انحصار په یو الوچې باندې مه کوئ چې کومه د پنجمې الوچا ده، بلکې داسې کوئ چې پنجمې الوچا او سره د اومې الوچا هم تاسو کری. زه داسې ویلی شم چې موسمیاتي تبدیلي 15-20%
شان وزیر د موسمیاتی بدلین په وجه د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي.
گورنمنٹ نا دے سول انتظامیہ نا اسپیشلی دے زراعت ڈپارٹمنٹ داغین امیز دا درخواست کی ودا هی لکی صدا لکی کی مدی پر ایمرجنسی بیس بندی دا وگر دا وی چیم داد نشور کا ولا نو صرف صدا کی چے اگائی کی ما پروگرامینا دی مسلمی حالات بندی کے نامہ کی دمیز دے خبراوی
خود زراعت محکمہ مشر انور بیٹانا یو یی چے دے موسمیاتی بدلین مخنیوی دے پورا ضروری دو چے بزیلا کشے دے جنگلو ژغورنا وشی
بار بار مجا زمینداران سرا چکو مجا فیلڈ شی مجھا فیلڈ اسسٹنٹ جی عام علاوی جاگے پزرے بند مجھا دا پیغامون مور کری دی دے دے چکم مرفی اثرات دا با مجھا چرنگا کمول کوشش کرو کیا والا خدا دا چی مجھا دے جنگلات و کٹائی روک تامو سی مجھا زیادہ گرینری راولو زیادہ شجرکاری وکو بلا کمہ دن زکی لاندی دی مجھا دی بولے ولدہ ست دا آو آنشی خاص کا دیر لاندی روان دا آو دی دی غٹا وجہ دا دا چے سولر سسٹم راغل لائی نو دے سرا مجھا بے دریغ استعمال شروع کر لائی دی بو دی دی دا اس نقصان اصول ہے چے ہر کال دی مجھمی دار اور آغر جرد مطابق بو فصل تا نسی ملاو نو دی پوجھ بنے دا پیداوار کم سی کو بل طرف تا اس مجھا زمینداران نا شفٹ کو دی زیتون باندے خاص کر ساؤتھ وزیرستان لوور شے مجھا تقریباً 280 acres پدا شاہ دریو کالو شے مجھے دی زیتون و باغات والا گول
سویلی وزیرستان لوور ضلعے اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں نے دا گوشتنا ہم وکڑا چپ ضلع کشی دے موسمی بدلین پواجہ اور مخمک شوی حالات مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی کا منا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د افغانستان په پکتیکا کې 380 هغو کسانو ته چې په خوا په نشه روک دیو د کسبونو د زده کړې شپږ میاشتنې برنامه مکمل شوه. د برنامه منتظمین وایي چې دا پروګرام د یو ان او پی ایس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په مالی همکارۍ پلي شوی. د زیاتوي یاد کسان د مرکز خرنې او ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او له نظري او عملي زده کړو سربیره دوی ته د خپلو کسبونو کټونه او یوه اندازه پیسې هم ورکول شوي دي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې دی.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ 380 کسان چې په خوا په نشو روغ دیول او بیا یې درملنه شوی وه د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامې په پای کې ټول ته د خپلو کسبونو کیټونه او یوه اندازه نغدې پیسې هم ورکړل شوې. د برنامې د پلي کوونکي انجو مشر سیف الله قریشي مشال راډیو ته وویل له دې برنامې موخه دا وه چې د بیکارۍ په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخه نکړي او د دې ترڅنګ د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کړي.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده د خیاطۍ حرفه ده او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په اخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول دوی ته د دوی کورنیو ته د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول د برق کیټونه ورکړل شول او همدا قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول او بیا د دوی سره نقدي مرسته وشوه تقریبا هر نفر ته 6,500 افغانۍ چې معادل د $95 کېږي.
د حرفوي زده کړو د دې برنامې فارغان چې پخوا په نشو روغ دیول او وروسته یې درملنه شوي او په تعقیب یې د کسب او کمال خواندان شول خپل راتلونکي ته هیله مند دي او وایي غواړي له دې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو له ډلې میاګل ویل
موږ ډېر ځینې خوشحاله یو لومبی به بیا کار و دغه به ګرځېدلو چیرې به خورې به م شپه وله اوس له دغې موسیجې ډېر خوشحاله یو باید دا نورو ولسوالیو ته هم وغځېځي خلک هم ډېر ناوسه دي. سر
د دې پخوانیو روغ دو کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا وروسته په کسب او کمال د دوی سمبالښت ته خوښ دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ځوانانو د سالمې بوختیا په خاطر نورې دا ډول برنامې هم پلي کړي. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی امیر مالک وویل
نو دا د ځوانانو دفاره یو ښه فرصت ده بل خصوص د هغو ځوانانو دفاره چې هغه معتادین دي او هغه روی د پنیشو باندې نو موږ نورم له موسسو څخه هیله ده تر څو زموږ ځوانانو ته داسې کاري فرصت ورکړي تر څو زموږ ځوانان په کار بوخت سي او له نشو څخه راوګرځي.
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامې په تعقیب 115 کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي. په افغانستان کې د خلکو د بیکار ری لوړه کچه او په نشو د روغ دو کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول دی وی اساسي ستونزې په توګه پاتې شوی او د نورو لاملونو په خوا کې د مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړای دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. نن سبا د لویو سره سره ماشومان هم د موبایل فونونو زیات استعمال کوي، ځینې پرې کارټونونه ګوري او ځینې بیا مختلفې لوبې یا ګیمونه ورباندې کوي. بلخوا ډاکټران وایي د فونونو د زیات استعمال له وجې د ماشومانو په صحت منفي اثر پرېوځي. په خیبر پښتونخوا کې ځینو میندو مشال ریډیو ته ویلي چې ماشومان یې ټوله ورځ موبایل فونونو ته ناست وي، له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي او دا شان جسماني یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ ته زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدی شي، تفصیل د خالد نیاز په دې رپورټ کې دی.
اسکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ؟
انکل یہی کوئی 20,000.
دغه آواز د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پښتونخوا نو خاډ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګینده وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو تی او روټۍ جوړه کړې، مثال خبر روټۍ تی هېرې او موبایل کې اختی، خاطر ماترم ختم شو، په مورم گزار کوي چې موبایل تی اخلي او روټۍ چته را پاسه نو روټۍ نه را پاسي، بس موبایل کې اختی. زمام زوی دی بس موبایل کې اختی، روټۍ موټۍ چته را پاسه روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسي او بس بد بد براته ګوري چې موبایل تی والم بس گزار را باندې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشا هم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشا وایي بچي د موبایل نه بغیر روټۍ نه خوري.
اکثر دوی سهر کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې مونږ به ناشته کوو، چې موبایل نه راکوي مونږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی الله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوښې کارټون پې ولګي نو روټۍ خوري. چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مه کوي دسې موبایل بند کړي، نو دوی ماته وي راشي ماما روټۍ را نه اوچته کې مونږ ماړی مونږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سروسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیرا 9.2 کروڑ شوی ده. د پاکستان پیډریاټک اسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتل لس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې سلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د اسوسیشن تر مخه زیات سکرین کتلو له وجې د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دی، ولې 50% داسې دي چې د نظر د کموالي، سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پیښور ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دی وایي چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمیدی شي او دې نه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو دو په نظر باندې هم اثر پریوزی. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیما شومان دي چې هغه ټي وي سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز یا دې سیزونه چې کوم دي هغه کانسټنټ دغه مخ ته راځي نو دغه په بیهیویئر او دغه په عادت اتوار باندې هم دغه اثر پریوزی.
خیبر پختونخوا کې شل کالو راهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې نوې ټکنالوژي د وخت ضرورت دی، پکار د هر انسان د دینا ګټي ترلاسه کړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو له خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي.
غټه ذمہواری د مور او پلار جوړیږي. یو خدای دې ایمانی ټریننګ وکړي چې دې کم قسم مواد ګوري، سو ګوري، څومره وخت ګوري. بل دا چې راغي ټایمینګ چې دې دا هغه محدود کی، خاص محسوس وخت لپاره هغه ته لیمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین دا موبایل زیاد استعمال کئی نو ځکه ماشومان هم دی کی اخته شوی دی. دا وای چې والدین دا مصروفیاتو لوجی ماشومانو ته وخت نشی ورکولی، کوم لوجی چې ماشومان زیات وخت سکرین ته تیرای. ماشومان څنګه د سکرین نه منی کیدی شي دی اړه باندې ارشی ارباب وای.
ډیلی یو اساینمنت ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو، دو تعالی انعام در کوم، خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ا دی یو ټافی دی، 10 روپے دی، 100 روپے دی، یا یو وړوکی شانتی گفت دی. هغه کې سوچ چې ماشوم دومره موٹیویٹ شو دمر انوالو شي چا اسکرین ټایم طرف ته دای توجه ختم شي تر سو پوری ټایم ټیبل نی سیټ شوی تر سو پوری د ټی وی ټایم چې دې ا فکس کړی نوی او ماشومان سره هغه تر سو پوری فزیکل اکټیویټیز نی سٹارټ کړی ماشوم داشین نه منی
د جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن ترمخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری واصلې شي داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغوی د غټوالي زده کړو کمزوري او منفی رویو ښکار کېدی شي ایسوسیشن وایي چې ماشومان لا کم از کم یو گھنٹه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي خالدان یاس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سید